مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیته تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولیزم نه و نه د مرې امکانات شته په افغانستان کې، لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټرې کتل کیږي، فلټرونه ور بدلوي چې دا ککړتیا ډېره خپرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي. دا څنګه ده دا خبره؟
د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونو ډېر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نورو ولایتو نږدې ولرې ولایتو نه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه زی و راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاري دا مسائل چې دي، هغه تر څنګ د بلندنځلې چې دي اکثرا که ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي. زه دغه نن خپل شاهدي چې اشاره نه ونه راتلم، په اشاره نه کې چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور ما ولید چې بغیر له فلټر مکمل دا کوم دود یا لوګي چې د په هوا ته یې خپرېده، نو دغه مخنیوي هم مشکل ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک. نو دا په مجموع کې داسې ستونزه ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د بس خلاص سو عامل یو ځای سوي دي کابل هوا ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکار سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وکړوي او کنه، ځکه چې ژمه ده په شمې کې سکار څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو دی اقل استعمالوي. شاید یو لدام وي چې په شمې چې هوا ډیره خرابه ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډیر استعمالوي، په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
په هر حال کې چې د کاوا دیوا کړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.5 PM یا پرتیکولر میټر چې ورته وایي هغه ذرات معلق ذرات په کابل بعض سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا ککړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې یو کس خپل په سترګو ویني چې په دغه هوا کې څه شی ګرځي. اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې پکې مخکاره کیږي، خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې کې چې ډېر د فقیر خلک اوسیږي، لکه اوله ناحیه چې هلته د سترګوندي ځایونه ډېر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډېر کم ده. هلته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا د هوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعضې خلک دا مال دلی دي چې بعضې خلک حتی دا استفاده شوي موبلاین د موټرونه چې پاتې کېږي دا سوځوي. نو په مجموع کې دا هغه عوامل دي چې کابل یې ککړ کړی ده. دغې تر څنګ ګوره، موږ داسې شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډېر وړکی ښار ده، 2 میلیونه نفوس دلته ژوند کوي، نو 2 میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره موږ مخکې تللي کنټرول ولرو، مخکې تللي موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخ نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري. نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس بعد شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي، ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یو طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي. په مجبور کې دغه عوامل چې د هوا ککړتیا سره ده.
بله، ډېر مننه. سلامات اوسې. اوس په ورشو ښاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتنې متخصص ته. مدقیق صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. یادونه وشوه چې وایي په افغانستان کې خصوصا لویو ښارونو کې د هوا وضعیت ښه نه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د ښاغلی سلیمان خیل د شنې فضا یادونه وکړه، ونی بوټي د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټي په څه شکل سره هوا تصفیه کوي؟
ډیره مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته د پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات دی. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو ښېګڼه یا ګټه دا ده چې شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په اصطلاحاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلتر وایي. دلیل یې چې دا ولې فلتر ورته وایو، دا ده چې څومره موږ تاسې شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو، د ونو خاصت دسې یو اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات په پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، مانا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلتر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنه څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. دا له ډیرو پاک کلو راهیسې دا ستونزه روانه ده، او په دې کې په تېر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په هغه وخت کې دا ښودلې وه چې د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړي وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسې میلمه غوته اشاره وکړه، دا ډېره زیاته ده. یعنی په هغه وخت کې تقریبا 2.5% د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وه، که هغه سکاره وي، که هغه لرګي وي، که هغه پلاستیک وي، که هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو دغه بار سوري غټې لاریو تګ راتګ دا یو عمده لامل و نسبت له ځینې چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښي. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې د موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنی برق باید ولرو، برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 40 ساعتو کې درې یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډیر خوشنۍ سره هغه ارزانه منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپل ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابع او د پاکو د پاکې انرژي د منابع او د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر هي کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې د عمر د چاپیریالي پیشنهاداتو توجه وکړو په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت په کار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو لویو ښارو هوا پاک وساتو باید له اوس سر له اوسه موږ لاس په کار شو او هغه ته باید توجه وکړو هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو خو په هر صورت دغه د سهار له مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه البته دا یو تخنیکی مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد ګرد غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دغې هغه څپه ټیټه راځي داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي تنفس کېږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنونکي دي لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي کله اړین کار ونه لري باید د کورونا ونه وي خدا سي لکه انتظار وکړي چې چیرې زماري سي اول لکه سودا سي بیا کوي چې زمي
بله
کور را ورزلی ژوند ته دوام ورکړي دغه کومار کومه خلک کولای شي چې په دغه شکل هر اقل ځان دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه سلامات اوسې. تاسو دې وویل چې په لند وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده لیکن په وشت محل کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی هغه دا چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفيږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورس جوړوي څومره کم انرژي کې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر په دې اړه خبري وشوي. سلیمان خیل صاحب د شاروالو یو په وانډې په اړه که خبري وکړي شاروالي تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړای دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي د کورونو په خاوندانو خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو.
دا هیڅ د دې تر څنګ چې اړ یو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم کنټرول هم ولري او د هوا ککړتیا پاک لا باندې خپل اقدامات ولري دغه د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپله د پدې کې کوم وخت حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټول باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوا نه دلته د سون ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوا نه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک پلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې یعنی د یو خانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته دا د سکرو مخنیوي لپاره امکو هوای وکي چې تر څو هغه د نه کاروي یا د اقل ته ورسوي هغه پر ځای د ګاز وکاروي برق به وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څوک بیا اخیستی دي. نو د هغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فلحال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جیګ ودانوي باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کسوګ فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مرلا کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرېدم چې مې کتل شارې نو پارک چې یو هغه پارک بچي دغه تر څنګ چې دی یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي، ایکوسیستم لپاره دی، هوا ککړتیا لپاره او د خار خلا لپاره ډیر مهم کنه کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې له اوس هغه تجارتي کړي چې مطلب خلک به ټیکټ کوي، هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به ځینې لوب نور شیان به وي، نو دا خپله د خار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت ته دي په ژوند کې ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي، او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسيږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرې دوده ویر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو دي کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي، ته ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوای کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي، فیز 1 فیز 2 کار په روان ده، دا خیر اقدام ده. خو دا ته کم منابع کم شنه ځایونه کوم سرسبزي چې موږ په کابل ښار کې لرو دغه دې وساتل شي، دغه دې طبیعي په شکل باندې وساتل شي، دا تجارتي نه کول په کار دي، ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل هغه کابل ښار هوا پاکه وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډېر مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایئ چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه داده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډیری وی، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکې دې ته د سوال ته زه تفسیر په ولرم ځواب درکم. وړاندې مسلې ته دې ته مخکې سوال پر اړه باندې اشاره وکم، چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا دی وی اداري کار نه ده. چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د غوی د قانون په اساس نه دی، چې قانون به اوسم نافذ وي او هغه به په تعلیق کې وي. دغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسې د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خواشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو، د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکول او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي، د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوي. دا لاره یو مسؤلیت ده چې کابل ښاروالۍ نه پتیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي، خصوصا چې اوس د کابل په ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼه ګوڼه کمه شي، چې د خپل د چاپیریال یا د هوا ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو، دا اوس وخت نه ده. د دې پسنګ کې چې هوا ککړه ده او د دې سره پسنګ کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دي تر لاس لاندې نیولې دي او ګرد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي دا خپله د ککړتیا زیاتوي. راځم د تاسو وام ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري. په تیرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ یعنې دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړي.
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی څېړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو. او اوس موږ او تاسو خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي. د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ هیوادوال تنفس کوي. او بله خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولی وو په هغو کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته PM10 وایي. یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د مقیاس اندازې په لس ملي مایکرونو په اساس باندې محاسبه کیږي. د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطح نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي.
بله
نو دا ټول خصوصا په دې کې به د کابل ښار د هغه خلک چې د غروب شاوخوا کې به دوی اوسېدل دوی دغه په طرف ته او کنارابونه به سي وو د باران په وخت کې به دوی چون هلته امکانات نه لري کانالیزاسیون وجود نه لري په مجموع کې په کابل کې دا به دوی دا پرېښودل به سي اوبه یې راوړي د ټیټو ساعاتو ته او دا به د سرکو له غاړې همالته اوسېدل بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بېرته پورته کېدل. یعنې دا هغه شیان دي هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او د دولتي اداره چې د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي. یعنې دغه ټول ادارات باید لاس سره ورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ قدرمن اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو میکروفون ستاسو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمانخیل. سلیمانخیل صاحب، په خو چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې، یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی، یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېری تولیدوي، دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي. او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي، ځکه چې برېښنا میشه نشته، هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي، دا هم ډېر لوګي تولیدوي. اوس وضعیت څنګه ده لدې دوه ناحیو؟
په پټوله کې زموږ د معلوماتو پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې اوس له کابل سندو نه لګلري شوی دي. بعضي تلې دي، بعضي دولت به تړ کړی دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټی ریزي نه دی وو، خو څنګه د حساب سپسایو کې وو لکه پاتې دي، یعنی په دغه بشمار باندې پاتې دي. دا مسله اوس ختمه شوې تقریبا. او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده، او دا یو ډیر مهمه او دقیق خبره ده چې ډیر زیات ونډه لري د هوا ککړتیا په اړه کې. دا اوس په کابل کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده، نو خلک دې ته اړ شوي دي، خصوصا کمپنیګانې، هغه کمپنیګانې چې هغه ته ارتیا
راځي چې د لیږ ساته برق ولري. سید سلیمان خیل صاحب چې کله برق نوي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې منتقد صاحب وویل، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا نه ده چې دا یو نوه هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو پورې په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو در کوم. په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس نصاري دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې سایتونه یا خپل شبکې فعال لري. ساته کار دوی د خپلې ساتبخ لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري. نو دسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري. نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو سات کې دسې وایي چې په سلهاو لیټر تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنیګانې د مالی لارښ نام کولای شي دغه کار وکړي، سولاری واخلی شمسی واخلی، شمسی دی ولګی او جنریټر تل لري چې سړی رساتو دی برق ورته وسی. افغانستان دې ته پرمیشن هم لري چې سولار شروع کوي. خو دغه باید څوک وکړي، دغه پالیسی باید مخابرات وزارت ورسره جوړه کړي. په وزارت د مخابرات دې خلکو ته ووایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلئ، ځکه جنریټر انسان هواګانې خرابې شوي دي. نو دا زموږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته پکار ده چې دا دولت د وزارت سره مخته شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغوی جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځانته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري. د متیزیس اداره هر اداره سره کولی شي په همغږي کې کولی شي شرکتونه هغه کوم کارخانې چې دي هغه ټول وهڅوي چې تر څو شمسی یا سولري برق سیستم ته ځانونه واړي. نو دا یو هر اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کیږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرې پرشنا وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دا خلکو ته همه پوهاوی ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، د نظر شیت نشته چې ټول تسلی د ساته برق ولرو. نو ضرور راځي سولر وکاروو. نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متیزیس ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه د توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویلې، د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسي ساز یا قانون ساز اداره، هغه دا قانون دې جوړ کړي. بیا قانون دې د ښاروالي او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لارښ نه، حقوقي لارښ نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانوني چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس. داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلي ته، نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډیره زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، لکه چې
تیره بخانه خواهد زما مطلب پدیه که دانه ده سیزه ده تیره داره ده تیره حکومت ده کرنو دهنه خدافی ووستن اغیه داره هم پخپل وقت که نمکانتیاوی درلوده خو یو خبره دیره که واجه شکل باید زست کنو هیو دوالو تا او همسی تیره داره د چاپیریال پیسا کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دارا واخلی او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو، خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و او ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که حداقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ و راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ و راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو اوسې هم لرو او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بلاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایست چې اوس تاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغسې اقداماتې چې تاسو اشاره وکړه چې اوږدمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
ضرورت دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنی داسې یو نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دا فتن هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابره کړو چې دا نه کېږي. د برق ستونزه موجوده ده په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد یا په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په دغه د استوګنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت خو دغه لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کړي او دغه دود او لوګی چې د سکرو له سون منځته راځي دا فلتر شي او د دې دود مخه ونیول شي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه چې دي یا د صفاوي چې دي د دوی په حصه کې باید ډېر جدي بېرته پاملرنه وشي تر څو هغوی د سون توکي کنټرول سی او د وای او سی دغه د دې سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې دی د باربری نقل وسایتو د تاګ راتګ مخنیوي باندې کیږي.
بله سي سلامت مدخیر صاحب کور بدن سلیمان خیل صاحب یو شای چه پا ایران که چه آلتا هم هوا دیر زیاده که کرده او پا زلونو لکه مدخیق صاحب چه اشاره وکلو ایدال تا پیش بینی شوی و پا قوانینو که لیکن آلتا عملی کهی چه کل کل هوا دیر خراب سی دفترون و شوانزی رخصت که یوگو یو بلکارم کرده و چه یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي یو ورځ جفتو یو ورځ تاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي.
او بالکل د ایران د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډې ده لکه هغوی هم دغه ستونزو سره مخ دي. خو لکه څنګه چې مدافعین صاحب وویلي مونږ په لنډ مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په که داسې واضح ووایي چې په یو میاشت کې یا په لس ورځو کې چې خلکو ته ووایي چې د هوا ککړتیا دغه حل لاره ده دا داسې مونږ نه شو ویلی او هېڅ امکان نه لري د خلکو ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خوا د هوا ککړتیا په دې حالت ته رسېدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل بوته وایو چې ځان وژغوري د هوا ککړتیاونه
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چې هوا ډېره ککړه شي مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ نه دوه ورځې په اونۍ کې درې ورځې په اونۍ کې یا ځینو وخت چې بیخي ډېره خرابه شي حتی ښوونځي بند شي په ورځ رخصت شي دا موقتي حل لارې کېدای شي.
او بالکل دا دا حال لري کې دایسي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضي ځایونه دي تقریبا اکثره ځایونه دي کابل اکثره ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذراتو غلظت ډېر زخته زیاده یعنی زخته زیات ناسالمه هوا ده ټول وګړو لپاره ناسالمه ده نه یوازې د سپینګرو لپاره یا ماشومانو لپاره ټول لپاره
ډېره مننه سلامت اوسه کور ودان ښاغلی سید محمد سلیمان خیل او ولی مو دقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ سلامت اوسه اوریدونکو هم منندوی د چاپیریال پیژندنې له یوه بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لومړی مو ورڅخه پوښتل دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون پکې چټک دی دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د ځکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمي بدلون اغیز ډېرې چټکې دي نو دلیلونه مختلفه دي. که موږ وګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري چې دا ډول د سیمې اکثره د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمېدو په وړاندې ډېرې اساسي دي. همدارنګه که بلې برخې ته موږ اشاره وکړو په غرنیو یخچالونو تکیه ده افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سیندونه او اوبه له غرنیو یخچالونو سرچینې اخلي او د تودوخه زیاتوالی د دغه یخچالونو د چټک ویلې کېدلو لامل کېږي چې د اوبو طبیعي هغه کوم نظم چې دی هغه ګډوډېږي. همدارنګه که چېرته مونږ چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو کمزوره چاپیریالي مدیریت د ځنګلونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي د څړځایونو له حده زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبیعي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. که چېرته اقتصادي او تخنیکي کمزوري ته راشو نو افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې تخنیک او بنسټونه نه لري. که څه هم په دې تیر اخره کې دې ته پاملرنه شوې ده تر یو حده پکې کار شوی ده خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوې. که د افغانستان د کرنه سکتور یا برخه ته راشو نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثره ته په کرنه او مالداري باندې متکی دی چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیز کولی شي د خلکو په ژوند باندې ته اغیز وکي، او که چیرته به نړیوال اقلیمی بدلون ته وګورو، افغانستان تر هغه حد نه دی چې مثلا د نړی اقلیمی بدلون کې د رول نسبت هغه هیوادونه چې هغوی ډیر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه من نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړی اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شوخات پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکاره، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدوي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشې کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطح نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل موټرو انجنونه ستونزه ده چې هغوی لکه چلیږي او مضره ګازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټې کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفادې کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړه شي. بل که چیرته موږ وګورو ښاري جوړښت دی چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبي جریان کمزوری کوي، او که هوا هم ککړه وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلی شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لوی ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړه وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لار هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسئ، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایي سکاره نه سوځو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځو، ربړ نه سوځو، فلانی شی نه سوځو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسئ، څه کولی شو؟
د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې ته که چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څخه یادونه وکړو، نو ویلی شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، د بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلي د پاکو سون توکو ترویج کې دا روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ هیواد کې هم داسې نه دي شوي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه نه منځ راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای دی چې خلک لسکرو لرګیو یو دم منه شي، باید رورو د ګاز اصلاح شوي بخاري او مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوی بخاري او دودکشونه که چیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لاره ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته، نو ویل شي چې لکه دود ته غوي کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري، او دغه په ځای چې څومره دوی کول شي لاغه امکاناتو ګټوالي چې ډیر دود تولید نه کی. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلې شو لکه کوم موټورونه چې موجود دي کولای شو دی غوي لکه ماینه وشي چې دا د دوی د سون دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارښ نفزات دا ډېر رول لري کچیرته په د کورونو مخه کې جمعهتونو کې خونځو کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېر مرسته کوي. کچیرته موږ وګورو یو ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو کوچومره هوا خرابېږي ککړېږي په مغه اندازه چې موږ شین پوښښ یعنی زیات کو په مغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول یو بل لار هم دا ده چې خلکو ته دوي چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مې سره ویو دا به نو نسو زول شي د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو نه یو کلی او ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبرو وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوي وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې هتا تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیستمونه مثلا موږ ویلې شو سولر سیستم چې حتی په کلیو باندې کې خلک ته نه ګټه اخلي که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوښښ رول زخته زیات دی ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو ولایت د یو هیواد په سطحه باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو موږ کولی شو د یو سفر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سفر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي شین پوښښ شتون ولري د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په هماغه پیمانه به د ککړې هوا موږ په امان کې وو او ککړه هوا دا به کم وي. که چېرته افغانستان کې موږ وګورو نړۍ کې خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی هلته شین پوښښ هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی او یا بیخي نشته او کویم په ډېره لږه پیمانه د اغیز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډېر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی ویلی شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
ترجمة نانسي قنقر.